جدید با پیام جدید به محصلین داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر از شما.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په قندهار کې د افغان پولیسو او طالبانو ترمنځ د جګړې چې دوړ خوته درنه مرګ ژوبله اړولې په اړه رپورت لرو، او د غراز د خبرونه په جریان کې د ایشیا فاونډیشن د وینوې نظر پوښتنه مخې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی چې فکر کوي افغانستان پر سم لور روان دی. په دې اړه مفصل رپورټ اوړئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5 سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول واورئ. تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی ته ځینو خبرونو سرټکی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي. او د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شمیر نږدې 4500 ته رسیدلی دی. بشپړه خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیتي قومندانې ویاند متی الله ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوستو باندې وسلوالو طالبانو تیر شپه ناوخته حمله وکړه او تر نن سهار وختي یې دوام وکړ.
په دې برید کې چې د اتو بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، اتیا نفر څخه زیات وسلوال ته مجبور راوشتې ده چې له جمرې څخه د 15 څخه زیات مړه او د 15 څخه زیات نورې زخمیان دي. او زموږ د مېړنۍ پولیسو له جمرې څخه 22 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور زخمیان شوي.
د ده په خبره په ځوابي بریدونو کې 45 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوې دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له خاورې وشتل شوې مرمۍ په دانګام، شولتن، خاص کونړ او مروري ولسوالیو لګیدلې او 3 کسان یې ټپیان کړي دي. د همت په خبره په یاد ولسوالیو کې د دوغ بریدونو په سبب خلکو ته مالی زیان هم اوښتی دی. د ایشیا فاونډیشن یو نوی سروي ښیي چې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی چې د افغانستان راتلونکي ته خوشبینه دي او فکر کوي هیواد یې پر سم لور روان دی. دا نظر پوښتنه د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 10,000 کسانو څخه شوې ده او د تیرو 10 کلونو پر مهال د افغانانو په روحیه کې مثبت بدلون ښیي. د سروې له مخې یو شمیر افغانانو ویلي چې که ورته زمینه برابره ستي دوی به له هیواد بهر تګ غوره وګڼي. په داسې حال کې چې امنیتي وضعیت د خلکو پر هیلو ناوړه اغیز کړی دی، خو دوی په هیواد کې د زده کوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه زده کوونکو د شمیر زیاتېدو ته خوشبینه دي. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکاري کنفرانس ریکا د غړو هیوادونو د 10 غونډې کوربه دی. په دې 2 ورځنۍ غونډه کې به د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو له لورې د مرستو په څرنګوالي، پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو په اړه خبرې وسی. د ریکا پر ویبپاڼه لیکل شوی چې 2 کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د 40 هیوادونو او 150 نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شوي شمیر نږدې 4500 ته رسیدلی دی. دواړو خواو ته د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو او نړېدلو ودانیو لاندې دي. ویل کېږي چې د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسیدلی دی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تسنیم او د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوند تایید کړی چې لږ تر لږه 4500 کسان وژل شوي دي او د ټپیانو شمیر له 2300 څخه پورته شوی دی. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا 10 مړه او 530 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروي ادارې ویلي چې د یکشنبه په ماخستن د زلزلې چې د ایران او عراق سرحدي سیمې وځپلې شدت 0.3 درجه او مرکز یې 3.9 کیلومتر تر مځکې لاندې و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار کړی چې هیواد یې غواړي له روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم وپیري. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو غړي هیوادونو د انقرې د دغې هڅې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اردوغان چې په سوچي کې د دوشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل، څو ساعته وروسته یې وویل د دفاع په برخه کې د روسیې او ترکیې ګډ اقدامات زموږ لپاره ډېر مهم دي. ترکیه په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې له روسیې څخه به لمځکې هوا ته د توغندیو سیستم وپیري. د ناټو غړي هیوادونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او مخکې ویلي وو چې د توغندیو دا سیستم د دغه ائتلاف د دفاع په برخه کې نسی یو ځای کېدلی. که څه هم ترکیه تایید کړی چې د $2 میلیارد په ارزښت د توغندیو دا سیستم به وپیري، د دې سیستم انتقال به 2 نور کلونه واخلي. د خبرونو پای.
مرالی بشیر مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د طالبانو په حمله کې ګڼ شمېر پولیس وژل شوي او پولیس ادعا کوي چې لسګونه وسلوالې هم پر امنیتي پوستو د وروستیو بریدونو پر مهال وژلې دي.
په دې برید کې چې د 2 بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، 80 نفر څخه زیات وسلوال ته مظلوم راوښتېده.
د ایشیا فاونډیشن د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی. د فراه ولایت سیمې چارواکي وایي طالبانو په دې ولایت کې د افغان ځواکونو سره د جګړې او د دوی په پوستو د حملو پر مهال له روسي شبینونو یا دوربینونو څخه استفاده کړې ده. په ایران کې د زلزلې له امله د مړو شمیر نږدې 4500 او د ټپیانو شاوخوا 5000 کسانو ته رسیدلی دی. د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه، نیمه نړۍ د ښځو 19 پروګرام او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار خپرېږي.
تیګه مو د موین صاحب د معاون دا خو نوی کور ده چې د جوړېدو په حال کې دی انتقال کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په سفر ډول اوریدل شي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د کندهار په میوند او ژړې ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر 1500 امنیتي پوستو حمله کړې دي. چارواکي وایي جګړې تر سهار 3 بجو دوام وکړ. 2 پولیس او 1500 وسلوال پکې وژل شوي او د دواړو خواو لسګونه کسان نور ټپیان دي. له کندهار په زموږ همکار محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د کندهار د امنی کمانډاني ویان متي الله ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه لا 2 بجو وروسته د لشکرګاله درای څخه بیا تر جړی ولسوالی پورې پر شاوخوا 1500 امنیتي پوستو پورې وبا حملې وکړې. د متي الله په وینا د پولیسو تر مقاومت وروسته جګړې تر سهار 2 بجو دوام کړي. 2 پولیس، 45 وسلوال طالبان وژل شوي، 45 وسلوال طالبان او 15 پولیس ټپیان شوي دي.
په دې برید کې چې د 2 بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، 80 نفر څخه زیات وسلوال ته مظلوم راوښتېده، چې له جملې څخه 45 څخه زیات مړه او د 15 څخه زیات نور زخمیان دي. او زموږ د مېړنۍ پولیسو له جملې څخه 2 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور زخمیان شوي.
د پولیسو ویان وایي وسلوالو د پولیسو له ورنجر موټر څخه په استفادې چاودنه کړې چې د پولیسو ډېره مرګ ژوبله د دې چاودنې له امله رامنځته شوې. د پولیسو د ویان په خبره وسلوالو غوښتل چې میوان ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو نورو کومو کې پولیسو د وسلوالو طالبانو دا پلان شان کړ. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې په دغه جګړه کې د 23 پولیسو د وژل کېدو او د 2 امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې.
و امریدل چې په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو په تازه بریدونو کې شاوخوا 2 افغان پولیس وژل شوي او امنیتي ځواکونه وایي چې په ځوابي ډزو کې 1500 وسلوال وژل دي. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ایشیا فاونډیشن د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی. دا نظر پوښتنه د هیواد په ټولو ولایتونو کې له 100,000 کسانو سره د مخامخو مرکو پر بنسټ برابر شوې ده. خو په دې سروې کې یو شمېر ګډونوالو امنیتي وګواښونو ته په پام سره دا یادونه هم کړې ده چې که موقع ورته برابر شي بهر ته به لاړ شي. احمد تکل د دې نظر پوښتنه نتایجو ته په یو تفصیلي رپورټ کې کتنه لري.
ډیری هغو کسانو چې د ایشیا فاونډیشن په نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د افغانستان د راتلونکي په اړه تر پخوا یو څه زیاته خوشبینی ښودلې او فکر کوي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې له 100,000 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابره شوې ده، په 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د راتلونکي په اړه د افغانانو په روحیه کې مثبت بدلون ښیي. په سګنۍ نظر پوښتنه کې ایشیا فاونډیشن د نورو مهمو مسایلو تر څنګ د افغانستان د معارف او په تیره د نجونو د تعلیم مسلې ته هم پاملرنه کړې او په خپل راپور کې وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ټولو زده کوونکو شمیر یوازې 100,000 و، په داسې حال کې چې اوس مهال 80,000 ماشومان چې په سلو کې نږدې 40 نجونې د ښوونځیو ته ځي او د هیواد د وګړو د عمر اوسط چې په 2000 کال کې 45.3 کاله و اوس مهال 80.2 کلونو ته رسېدلی. خو د نظر پوښتنې له مخې امنیتي ګواښونو او خراب اقتصادي وضعیت د راتلونکي لپاره د افغانانو پر امیدونو خورا ناوړه اغیز کړی او یو زیات شمیر کسانو یادونه کړې چې که موقع ورته برابر شي نو له هیواده به ووزي. د ایشیا فاونډیشن د افغانستان د څنګ مشر عبدالله احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سګنۍ نظر پوښتنې نتیجې د تیرو کلونو په پرتله تر ډیره مثبتې دي.
که موږ د سګنۍ موندنې د 1450 کال سره پرتله کړو نو دا شی یو مثبت اړخ وینو. په هر ساحه کې صرف 50% د هغو خلکو سګنۍ لوړه ده چې غواړي د یو بهتر ژوندانه په قصد باندې افغانستان د بل ملک په قصد لري.
په افغانستان کې د ایشیا فاونډیشن د 13 نظر پوښتنه په داسې وخت کې خبريږي چې د افغانستان یو شمیر سیاسي مشران او د ملي شورا ځینې غړي د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. په دې ډله کې حتی د هیواد ځینې مخکښ سیاسي مشران لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د بلخ والي عطا محمد نور او نور شامل دي. د ښاغلي کرزی پلویانو په روانونه کې په یو لوی غونډه کې د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه او ښاغلي عطا څو ورځې مخکې په هرات کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د نظام د سقوط په اړه خبرداری ورکړ. د ولسی جرګې دوهم رستیال نذیر احمد احمدزی وایي د سیاسي مشرانو څرګندونې حتما د ټولنې د واقعیتونو په معنا نه دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلي احمدزی د افغان حکومت له مشرانو څخه هم غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي کمپاینونو د محل پر ژمنو عمل وکړي.
ستونزې خو تبل لرو او د ځوانانو په غرضه تاییدومه چې اکثریت ځوانان دلته د نثار لستون له وجې نه خارجي ممالکو ته زیات ستونزو
بلې. احمدزی صاحب، یوازې د ځوانانو د ستونزو مسله نه ده. مثلا موږ په ملي شورا کې په مجموع کې وینو چې وکیلان انتقادونه کوي او هیواد داسې ښیي چې د مطلق سقوط پر مخ روان دی.
خدای نه کړه داسې خبره خو نشته. طبعاً مشکلات شته ده او د وکیلانو یادونه معنا دا نه ده چې خدای نه کړه موږ په داسې ډېر نازکو حالاتو کې یو. صرف موږ دنده دا ده چې څنګه موږ کولی شو چې حکومت قانون مند کړو، څنګه کولی شو چې ملتونه سره یو کړو او حالات موږ ورته کړو چې بیا پخوانۍ بدبختۍ خواته لاړ نشو. دلته قومي رمتي زباني جنګونو ته خارجیان دمنې وایي چې څنګه افغان ولس اوس په قومونو په جګړه ډګر کې خو دوی کامیاب نه شو. اوس دغه بله تفرقي اچولو په خاطر باندې یو برنامه یې شروع کړې ده. نو اکثر یې وکیل صاحبانو هیله او یا اندېښنه همدغه وي چې څنګه موږ کولی شو چې ملت بېرته سره متحد کړو.
احمدزی صاحب، یوازې حتی د ملي شورا غړي نه دي، په اپوزیسیون کې کوم کسان چې دي، حتی پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پلویان یې، یو زیات شمیر حتی په واکمنۍ کې دننه چارواکي د دومره ناامیدۍ خبرې کوي چې دا راپورونه سړي ته ډېر غیر واقعي بینانه ښکاري.
زه مشکل نه لرم، مشکل لرو، خو اپوزیسیون همیشه تاسو لیدلی چې ډېر پرمختللي هېوادونو کې هم دوی هغه منفي نقاط تعقیب د خلکو اذان خراب کړي. نو واقعیت په افغانستان کې د 15 کلونو کې ډېر کارونه شوي دي او ولس هم د پرمختګ په حالات کې ده او بعضې دوستان د خپل موقف په خاطر باندې دا وضع دا رقم تغقی څنګه افغانانو تازان خراب کړي، په حکومت باندې شته اعتماد له منځه ویسي. نو زیات زه هغه خبرې هم نه تاییدوم او په څنګ دا هم وایم چې په حکومت کې مشکل شته. باید حکومت هم جدي اقدامات د دوی دواړو مشرانو تعهد ملت سره ده اوس دوی به صلح راولي، په افغانستان کې به وحدت راولي، ځوانانو ته به کار برابروي او څه خپل تعلقات باندې ټول ممالک سره سالم ساتي، نو په بعضي نقاطو کې موږ مشکل لرو، بالخصوص په داخلي یغه کې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اپوزیشن ورسره ورسره تقویه کیږي، او چې امداده چې د حکومت ملت سره نه مشورې یا له ملت نه لږ جداوالی د دې سبب ګرځېدلی چې خلک لږ تشویش سره مواجه.
د ایشیا فاونډیشن نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې د وسلوالو طالبانو په ګډون تروریستي ډلو خونړیو حملو ته زور ورکړی، او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. ډیری څارونکي په دې باور دي چې افغانستان په ځینو برخو کې له پرمختګ سره سره لا هم د سیمې خورا زیات ناامنه هیواد او وضعیت خورا نازک دی، او د تروریستي حملو د شمیر له پلوه له عراق وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی. نو آیا په داسې حالاتو کې د ایشیا فاونډیشن نظر پوښتنه ډیره خوشبینانه نه ده؟ د ایشیا فاونډیشن د افغانستان د څانګې مسؤول مشر ښاغلی احمدزی د پوښتنې ته ځواب وایي.
دا چې سیاسیون مثلا خپله اجنډا او خپل سیاسي موقف په څه شکل تنظیموي، هغه د دوی د خپلو سیاسي لومړیتوبونو په اساس باندې وي. څه چې زموږ سروې د حداقل دغه سیاسي موقفونو سره موږ نه شو پرتله کولی، ځکه زموږ سروې له خلکو نه موږ پوښتنې کړي دي. حالات به مثلا په اکثرو مواردو کې کېدای شي یا مثبت وي یا به منفي وي، خو چې خلک څه برداشت له هغې نه لري، موږ هغه په دې راپور کې یوځای کړی دی.
ایشیا فاونډیشن له 2004 کال راهیسې هر کال د افغانستان په اړه نظر پوښتنې کړي، او په دې ترڅ کې له څه باندې 9000 خلکو سره چې ښځې او نارینه پکې شامل دي مرکې کړي. د معتبرې نړیوالې مؤسسې په خپلو نظر پوښتنو او راپورونو کې په افغانستان کې د امنیت، اقتصاد، حکومتولۍ، عامه خدماتو، انتخاباتو، رسنیو، د ښځو د حقونو او مهاجرت په اړه کره او بې ساري معلومات خپره کړي دي.
دا احمد تکل په تفصیلي راپور کې مو اوریدل چې د ایشا فاونډیشن د یوې نوې نظر پوښتنې لمخې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا فرا ولایت سیمیز چارواکی وی طالبان په دې ولایت کې د افغان ځواکونو سره د جګړې او د دوی په پوستو د حملو پر مهال روسی شبین یا دوربینونو نه استفاده کوي. د فرا والی ویاند ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو یو شمېر دغه دوربینونه له طالبانو سره د جګړې پر مهال نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت کڅه هم دا مني چې طالبان له شبین دوربینونو استفاده کوي، خو د تولیدونکو او مرسته کوونکو هیوادونو په اړه بے خبري ښیي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د افغانستان په روانه جګړه کې د وسلوالو مخالفینو لوري د پرمختللو وسلو نه د استفادې د ادعاو په دوام د فرا سیمیز چارواکي وایي طالبان په دغه ولایت کې له شبین روسی دوربینونو استفاده کوي. د فرا د والی ویان ناصر مهری د سې شمې پورې ازادي راډیو ته ویل طالبان په اکثرو حملو کې له دغه دوربینونو کار اخلي. د خغلی مهری په خبره افغان ځواکونو یو شمېر دغه دوربینونه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ترلاسه کړي دي.
وسلوال طالبان د شبین دوربینانو څخه هم استفاده کوي چې هغه سخت روسي دي. موږ امنیتي ځواکونه د یو عملیات په ترڅ کې دغه دوربینونه لاسته راوړي، او همداراز دوی په اکثریت حملات باندې چې پر امنیتي پوستې باندې دي د همدې دوربینونو څخه استفاده کوي.
خغلی مهری شمنه وکړه چې له ازادي راډیو سره بعد د یادو دوربینونو تصویرونه هم شریک کړي. دا لومړی ځل نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د بیلابیلو پرمختللو وسلو او جنگي تجهیزاتو خبره کیږي، بلکې تر دې پخوا هم یو شمېر هیوادونه طالبانو ته د وسلو په ورکولو تورن ګڼل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو سره وخت په وخت په دې اړه په خبرو کې د سیړونو خبره کړې ده. اوس هم د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې طالبان له شبین دوربینونو استفاده کوي، خو د تولیدونکو او مرسته کوونکو هیوادونو په اړه بي خبري ښيي. دغه وزارت وایي دولت وزیري د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان څنګه دغه دوربینونه ترلاسه کولای شي ازادي راډیو ته وویل
اکثره نظامی وسایل د خدناغي خواته په پاکستان کې په جام کې باړه کې په دره کې په دې ځایونو کې هلته آزاد خرید دوکانونه لري، تجارت موجود دی، په آزاده توګه باندې کولی شي لاسته راوړي. او مارکونو وهل هم اسانه خبره ده، ممکن مارک وهل شوی وي خو تر اوسه پورې داسې ثبوت شوی نه ده چې دا به حتمي روسي وي او د روسانو څخه به لاسته راوړي وي.
مسکو تل له طالبانو سره د مرستې خبره رد کړې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني په پکتیا کې یوې غونډې ته وویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې میلیونونه افغانان شهیدان کړي دي. که څه هم ښاغلی غني د کوم ځانګړي واد نوم یاد نه کړ، خو یو شمیر افغان کارپوهانو هغه مهال د نوموړي خبرې روسیې ته منسوبې وګڼلې. د فراه ولایتي شورا بیا ویل تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو ته په دغه ولایت کې د ځینو هیوادونو په مرسته پرمختللې وسلې ورسیږي. د فراه د ولایتي شورا منشي دادالله قانی ازادي راډیو ته وویل په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو د لوړې کچې مرګ ژوبلې یو مهم لامل هم له طالبانو سره د پرمختللو وسلو موجودیت دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په ایران کې د زلزلې له امله د مړو شو شمیر نږدې 450 او د ټپیانو شاوخوا 2000 کسانو ته رسیدلی دی. د ژغورنې او لټون عملیات په زلزله ځپلو سیمو کې تر ډیره درېدلي، ځکه چارواکي نور د دې تمه نه کوي چې څوک دې ژوندي پاتې وي. یو شمیر هیوادونو هم د دې زلزلې له امله ایران ته د مرستې وړاندیزونه کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ایرانی چارواکي هیله من نه دي چې د سخت زلزلې له امله به نور ژوندي پاتې شوي کسان وموندي، په زرګونو کسانو پرله پسې دوهمه شپه په خیمو یا بهر تېره کړه. د دغه زلزلې له امله چې د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د یکشنبې په شپه وشوه، د مړو شمیر نږدې 450 کسانو ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسېدلی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د مړو شمیر 420 او د ټپیانو 6200 تنه ښودلی و. نن ایراني رسنیو وویل چې د مړو شمیر زیات شوی دی. د ایران ایرنا خبري آژانس وویل په ایران کې دغه زلزلې 430 کسان وژلي او 2500 نور ټپیان کړي دي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم بیا د مړو شمیره 445 او د ټپیانو 2370 ښودلې ده. د رویترز او فرانس پرس خبري آژانسونو د راپورونو له مخې نن سهار چارواکو د ژغورنې او لټون عملیات تر ډیره پای ته رسولي او ویلي دي چې د دې احتمال کم دی چې په کرمانشاه ولایت کې چې د زلزلې ډیر تاوان ورسولی نور ژوندي پاتې شوي کسان وموندي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کلیوندو ویل چې په کرمانشاه کې د لټون عملیات پای ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د دغه زلزلې د قربانیانو له امله خپل د خواخوږۍ مراتب او خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې ملګري ملتونه چمتو دي چې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. د ایټالیا په ګډون چې په وروستیو کې دا هیواد هم یوې سخت زلزلې ځپلی و، یو شمیر نورو لورو هم د مرستې وړاندیزونه کړي دي. د ایران دولتي تلویزیون وویل په زرګونو کسانو تېره شپه په موقتي کمپونو او نورو د بلې زلزلې له بیرې ځکه بهر تېره کړه چې په سیمه کې له زلزلې وروسته له 190 زیات شدید تکانونه احساس شوی دي. په زلزله ځپلو سیمو کې خلک وایي چې د څښاک پاکو اوبو، د ماشومانو لپاره خوراکي موادو، کمپلو او خیمو ته سخته اړتیا لري. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 مړه او له 530 زیات کسان ټپیان شوي دي. د ایران حکومت نن په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی دی. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 8.3 درجې او مرکز د عراق د حلبچه په جنوب لویدیځ 2.5 کیلومتر کې 3.9 کیلومتر تر ځمکې لاندې و.
چی خواهد بود؟ چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجای دامدن کل تنظیمای زور است جبیش
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه
کنه و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې د نړۍ میلیونونه انسانان د اقلیم د بدلون له امله خپل سیمو پریښودلو ته اړ شي. په دې اړه جزئیات له اسمت سروان اورو.
اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې به په لسګونو میلیونه انسانان د هوا یا د اقلیم د بدلون له کبله مجبور شي چې له خپلو هیوادونو کډه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې امریکایي متخصصان وایي په راتلونکو کلونو کې به اروپا ته د مهاجرت سیل تر هغه څه په ځلونو زیات شي چې په وروستیو کلونو کې له سوریې، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو اروپا ته لاړل او اروپایي هیوادونه یې ورخطا کړل. دوی د چاپیریالي عدالت د مطالعاتو بنسټ ته وویل د اقلیمي بدلون له کبله به دومره انسانان مهاجر شي چې تر دې وړاندې ساری نه دی لیدل شوی او اروپا به له یوه سخت آزمون سره مخامخ کړي. د امریکا د پوځ متقاعد لوا مشر جنرال سټیفن چینی وویل که اروپا فکر کوي چې نن د مهاجرت له ستونزې سره مخامخ ده، شل کاله دې صبر وکړي او ودې ګوري چې اقلیمي بدلون څومره کسان له افریقا په تیره بیا د دې قارې له نیمه صحرا څخه اروپا ته لیږدوي. دی فکر کوي چې یو میلیون یا دوه میلیونه کسان به نه وي، بلکې لس یا شل میلیونه به وي. دوی به د اقلیمي بدلون له کبله جنوبي افریقا ته لاړ نه شي، بلکې له مدیترانې به لنډ اروپا ته واوړي. د دوی څېړنه په جرمني کې د اقلیمي بدلون په اړه د دې اونۍ تر سرمشیزي وړاندې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه. په دې څېړنه کې پر حکومتونو ژغ شوی چې یو قانوني کاري چوکاټ جوړ کړي څو د اقلیمي بدلون له کبله د مهاجرو شویو ساتنه وکړي. دوی د هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی چې د پاریس د اقلیم په موافقه کې د ټاکل شویو هدفونو د اجرا کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
تاسو لا پیغامونو
یو خان کو چې د کندهار ولایت نو خبره کوم. نو کو شان د تدبیش کال کې چې په دې کندهار کې وسیو وو د وطن د خلکو سره نو معاملي او بزرې وو د مالونو پورو پورونو دارونو زمو سره باندې موږ د وطن موږ سره خوشاله یو موږ د مشکلات را بین نس اوس موږ د حکومت خلک ولار دی وته باریز ریاست کوچانه ته وای زمانو زدن مسوالی کوچانه ته وای ته به زغه باریز ریاست غرو ته بخیز ریاست موږ غریبان خلک یو اوس موږ څه چم وکړو دی موږ څه ولي وای کسر چش د موږ خو چا تاوان در سوال نه کو فلر کې درې دلی یو نو مزه هله کو د لوړو مقامات څخه د ازمستون د حال څه د افغانستان خلک موږ د هواد د لیاقت څنګه دی په افغانستان کې
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ملي یووالي حکومت لخوا یو شمېر صادر شوي فرمانونه د اساسي قانون خلاف دي. د دې ټولنې رئیس ګل احمد مددزی د سه شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر دا شان کړنې دې ښودنه کوي چې حکومت د ملي شورا ځایناستی شوی او د خپل خوښې تقنیني فرمانونه د قانون په بڼه نافذوي. که څه هم د حکومت ویندویان په دې اړه څه ویلو ډډه کوي، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې هغه فرمانونه چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي باید د حکومت لخوا بیرته لغوه شي. نور حال واصل وسال پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي افغان حکومت یو شمېر نافذه قوانین له پامه غورځولي او پر ځای د خپل خوخي تقنيني فرمانونه د قانون په بڼه نافذ کړي دي. د دې ټولنې رئیس ګل احمد مددزی د سه شنبه پورس په کابل کې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ سره په یو غټ خبري ناشته کې د افغانستان د ملي شورا نو غوښتل چې د حکومت د داشن کړنو مخه ونیسي.
نو دا کرش میره اوس موږ تاسو ته علل جاله په مغز کې سب نه لچوي وایي ولې ډیری فرمانونه په دغه شکل باندې د اساسي قانون خلاف د پخوانی حکومت لخوا د اوسنی حکومت لخوا صادریږي او حکومتونه معمولا مایل دي دته چې خپل صلاحیت نه سو استفاده وکړي. دا د مقننه قوې یا د ملي شورا وظیفه ده چې پرې نه کړي.
خغل مدد زوی حکومت د ملي شورا د اجلاس د پیل نه دوه ورځې د مخه د روان کال د وګي میاشتې په 14 نیټه 14 غنی تقنینی فرمانونه د کابینه د مساوبې په نامه صادر کړل شي په اساسي قانون کې هیڅ مسجل بنسټ نه لري. د په خبره ل د ډلې 1350 غنی فرمان چې د افسرانو بریدملانو او ساتنمنانو د ذاتی چارو پاړه ده د پخوانی قانون په تناسب حداقل 3 او حد اکثر 9 کاله د افسرانو نه د کار حق اخلي او د تقاعد د ماشت فیصدي د کموالي سبب هم ګرځي. خغله مدد زوی د 1350 میګنی فرمان صادرول د حکومت لواک نه بهر او د ملي شورا په وکونو سرګن تیرې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ د افغانستان د ولسوالیو د سرنوالانو د کنفرانس په پای کې وویل چې افغانان د ناقانونۍ له کبله پوزې ته راغلي دي. ولسمشر غنی همداراز غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته ګواښ وکړ چې د غیر مسؤولانه چلند په دوام سره به یې زندان ته واچوي. که څه هم د حکومت ویندویان د ولسمشر لخوا د صدر شویو فرمانونو په اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي هغه فرمانونه چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي باید د حکومت لخوا بیرته لغوه شي. د حقوقي چارو کارپو ودیر ساپه:
او د دې کې شک نشته دا چې دا تقنینی فرمانونه دوی هغه وخت باید صادر کړي وای چې اساسي قانون لیدلی وای چې به سره په ټکر کې نه وای. نو چې په ټکر کې دوی اوس مجبوریږي چې دا فرمانونه خپل بیرته لغوه کړي.
ښاغلی صافی وایي ولسمشر یوازې د ملي شورا د رخصتۍ پر مهال کولی شي چې د بیړنۍ وړتیاو په صورت کې تقنینی فرمانونه صادر کړي، هغه هم په دې شرط چې شمېرې زیات نه وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره اونیس پروګرام او تفریحي خپرونه د ګوډې اچار خپرېږي. خو اوس څلور نیم بجې شولې. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 15 پورتو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي. د ایشیا فاونډیشن یو نوی سروې ښیي چې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی چې د افغانستان راتلونکي ته خوشبینه دي او فکر کوي چې هیواد یې پر سم لور روان دی. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکاري کنفرانس یا ریکا د غړي هوادونو د اومي غونډې کوربه دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شوي شمیر نږدې 450 ته رسیدلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار کړی چې هیواد یې غواړي له روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم وپیري. او د بشری حقوقو د څار اداره وایي د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا کې چارواکو د سیمې د تاتار وګړو ځپل زیات کړي، ځکه هغوی له اوکراینه د کریمیا د جلا کېدو مخالفت کوي.
واصل وصال د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي. سپورتي خبرونه وبخښي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم سو مهم سپورتي خبرونه. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په لړ کې افغانستان متحده عربي امارات ته حکومت ورکولو سره د دغو سیالیو نیمه پای لوبې ته وته. دغه لوبه چې د باران له امله شلو ورونو ته کمه شوې وه، افغان 19 کلن لوبډلې لومړۍ توپهنه وکړه او د دریو وکټو په زیان سره یې خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 225 منډو لوی هدف وټاکه. په ثواب کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې د 9 وکټو په زیان سره یوازې 9 منډې جوړې کړې او لوبه په لوی توپیر 144 منډو افغانستان ته وبایلله. درویش رسولي چې په دغه سیالۍ کې د 16 او 20 پر مټ په 4 بالونو 115 نسوځېدلې منډې جوړې کړې وې، د دې لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د دغه سیالیو په نیمه پای لوبو کې به د راتلونکي جمعې پر ورځ افغانستان د نیپال او پاکستان د بنګلادیش سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه د ویتنام په پلازمینه هنوی کې د هغه هیواد د فوټبال ملي ټیم سره سیالي لري. په دې سیالۍ کې بری به افغانستان د آسیا فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې ګډون ته برابر کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نننۍ مسابقه برخلیک ټاکونکې ده، ځکه له ویتنام سره په نننۍ مسابقه کې مساوي کېدل هم د آسیا د اتلولۍ جام په سیالیو کې د افغانستان د ګډون امکان له منځه وړي. د نننۍ سیالۍ ګټونکي لوری به په 2019 میلادي کال کې د آسیا د اتلولۍ جام لپاره په فاینل یا وروستۍ سیالۍ کې د ګډون حق ولري. او ایټالیا د لومړي ځل لپاره ونتونېده چې د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي. ایټالوي لوبډله تېره شپه له سویډن نه په ماتې منلو سره په روسیه کې له کېدونکو نړیوالو سیالیو څخه پاتې شوه. دا په 13 کلونو کې لومړی ځل ده چې ایټالیا د فوټبال له نړیوالو سیالیو څخه پاتې کیږي. دغه لوبډلې 4 ځلې د نړیوال جام سیالیو اتلولي خپله کړې. د خبرونو پای.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
کې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغونجونو په کار او فعالیت خبرې کوو چې په لومړي ځل د موبایل د جوړولو په برخه کې زده کړې کړي او عملاً کار کوي، دکان لري او د موبایل په برخه کې میرمنو ته خدمات وړاندې کوي. د هغونجونو له کار بعد خبرونې په لړ کې خبر شي. خو راځئ لومړی په غوږ شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه یې د تېرې اونۍ ځینو مهمو پیښو ته کتنه کړې ده.
کابل کې د ښځو د مهارتونو په دوه ورځني نندارتون کې د ښځو لسکونه ډوله لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د نندارتونونو عمومي مدیر نسیمی اختر ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه نندارتون کې د افغان ښځو لاسي صنایع په څه باندې 500 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي وي. اغلی اختر ویلي دغه نندارتون د افغان سوداګرو ښځو د اقتصاد د غوړېدو په هدف پرانستل شوی. دغه نندارتون د ښځو چارو وزارت او د بابرشاه سنټر خصوصي شرکت په مالي مرسته جوړ شوی و. په هرات کې پولیسو یو ښځه د هغې د میړه د وژلو په تور نیولې ده. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه په هرات ښار کې شوې ده. د قتل په تور نیول شوې ښځې منلې چې خپل میړه یې وژلی دی. عبدالحد ولیزاده ویلي یوې ځوانې ښځې د خپل میړه پر سر د ګاز د ډبې وار کړی او هغه یې وژلی. دې ښځې د تحقیق پر مهال ویلي چې تر قتل وروسته یې نیت و چې خپل کور ته اور واچوي او ځان هم ووژني. کور ته یې اور اچولی، مالونه او د سړي جسد هم سوځېدلی، خو دا ګاونډیانو له اوره ژغورل. په لښکرګاه کې د ښځینه ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د نامعلومو کسانو لخوا ځورول کېږي. په لښکرګاه کې د ملالۍ په نوم د یوې لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د یو شمېر کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي. د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ښځینه زده کوونکي ځورول کېږي، خو د لښکرګاه د ښځینه ښوونځیو زده کوونکي وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې په منظم ډول تعقیب او ځورول کېږي او هڅه کېږي چې ښوونځیو ته د نجونو د تللو مخه ونیول شي. د لښکرګاه د ملالۍ لیسې مدیره زینب د نجونو ځورونه او تعقیب مني او زیاتوي چې په دې برخه کې یو شمېر کسان هم نیول شوي، خو د امنیتي ادارو لخوا بیرته خوشي شوي دي. که څه هم د هلمند د پوهنې ریاست مسؤلینو په دې اړه ناخبري ښودلې، خو ښځینه زده کوونکي وایي که د کوڅه ډبو ځوانانو له لورې د دوی ځورول دوام وکړي، ډېرې نجونې به ښوونځي پرېږدي.
د بانو د موبایل ترمیمولو په دوکان کې مو د یوې انجینیر خبرې اورېدې چې له راغلې میرمنې سره د موبایل جوړولو په باره کې غږېده. قدرمنو اوریدونکو، په تیرو څو کلونو کې د ځینو ستونزو تر څنګ افغان میرمنو د ژوند په مختلفو برخو کې پرمختګونه کړي او هغه پولې له منځه وړي چې ښځو ته به یوازې معلمي او ډاکټري غوره مسلک بلل کېدل او نورې برخې د ټولنې د حاکمو دودونو په اساس یوازې نارینه ته ځانګړې شوې وې. په راوروسته کلونو کې د ټولنې د ضرورت په اساس ښځو نورو رشتو ته هم مخه کړه او په مختلفو برخو کې زده کړې وکړې. ساختمانی انجینری ولوسته، ډرایوري زده کړه، سافټویرونه او روباټونه یې جوړ کړل او دې ته ورته نورو برخو کې تجربه وکړي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. اوس یوه ډله افغان جنو د موبایل د ترمیمولو او پروګرامونو په برخه کې کار پیل کړی او غواړي له دې لارې افغان ښځو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه نوښت د زنان توانمند سازمان لخوا ترسره شوی دی. د کابل په کوټي سنګي سیمه کې د ګڼو دوکانونو په منځ کې چې اکثر دوکانداران نارینه دي، دغه نجونې دوکان لري او د مراجعینو موبایلونه جوړوي. دوکان ته دننه ورغلم، وړوکی دوکان و خو نظم او ترتیب یې ډېر عالي و. د موبایل جوړولو وسایل او کمپیوټرونه ایښي و، درې نجونې لګیا وې کار یې کاوه او د راغلو میرمنو موبایلونه جوړول. انجینر کاملا صدیقی چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کړي وایي درې میاشتې عملی کار وکړ چې د موبایل جوړول زده کړل. نوموړی وایي ډېر ښه احساس لري چې دا کار کوي او کله چې میرمنې موبایل د جوړولو لپاره راوړي ډېرې راحتې وي او دوی ورسره مرسته کوي. درې میاشتې کېږي چې د موبایل ترمیمول مې زده کړي دي. اوس هر ډول موبایل چې د سافت او هارد په برخه کې ستونزه ولري جوړولی شم. دلته په کوټې سنګي کې دکان لرو او هر ورځ ډیر هیوادوال د موبایل جوړولو لپاره راځي. هغه ښځې چې دلته د خپل موبایلونو د جوړولو لپاره راځي ډیره خوشاله وي. څو ورځې وړاندې یو میرمن راغلې وه او ویل یې یو کال مخکې مې موبایل خراب شوی و. له دې ویرې مې نورو دکاندارانو ته نه ور وړو چې عکسونه مې غلا نه کړي او ناوړه ګټه ترې
وانخلی کله چې می دا دکان ولید په ډیره خوشحالی می ورته راوړ
په او خاطر بسیار خوش هستن
د بانو موبایل جوړولو په دکان کې د موبایل جوړول په موبایل کې د پروګرامونو موسیقي او تفریحي پروګرامونو اچول او ثبتول او نور خدمتونه وړاندې کیږي په افغانستان کې د نارینه او ترڅنګ ګڼې میرمنې هم له موبایل څخه استفاده کوي خو ډیر وخت لیدل شوی چې د موبایل جوړولو په ځایونو کې د میرمنو شخصي عکسونه او فلمونه غلا شوي او ناوړه ګټه ترې پورته شوې ده نو ځکه میرمنې په ډاډه زړه خپل موبایل د جوړولو په خاطر دوکانونو ته نه وړي خو داسې ځایونو ته چې ټولې کارکوونکې میرمنې وي ډیر په ډاډه زړه ورځي او خپله ستونزه حلوي زیاګل علیزاده چې د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس له برخې فارغه شوې وایي په یاد دکان کې د هارډویر او سافټویر په برخه کې موبایلونه ترمیموي نوموړی وایي له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي او موخه یې میرمنو ته خدمت او له اقتصادي پلوه په ځان بسیایي نه ده
د هارډویر او سافټویر په برخه کې مې زده کړې کړې دي اوس هر ډول موبایل ترمیمولی شم زموږ دکان عمومي دی نارینه او ښځینه کولی شي راشي او خپل موبایلونه جوړ کړي ډیره خوشحاله یم چې په داسې یوې برخه کې کار کوم چې نارینه و پورې محدوده وه او ښځو په دې برخه کې هیڅ رول نه لرو ما دوه ګټې کړي یو دا چې میرمنو ته خدمت کوم او بل ځان لپاره یوه اندازه پیسې هم پیدا کوم خو دا کار دومره اسانه هم نه ده په داسې یو مارکیټ کې چې ټول دوکانونه د نارینه و دي ان ځینې دوکانداران له موږ سره سیالي هم لري مشتریانو ته وایي دوی نجونې دي د موبایل په جوړولو نه پوهیږي خو موږ د دې ډول خبرو پروا نه کوو او خپل کار ته ادامه ورکوو او تل مو دا شعار دی چې موږ کولی شو سکینه احمدی د بانو موبایل جوړونې دکان یوه بله کارکوونکې ده چې په موبایلونو کې میرمنو ته فلمونه او سندرې ثبتوي نوموړی وایي په لومړی وختونو کې د هیچا باور نه کېده او ټولو داسې فکر کاوه چې نجونې دا ډول کارونه نشي کولای حتی د کورنۍ د غړو یې هم باور نه کېده خو کله چې نوموړی کار پیل کړ ثابته یې کړه چې هیڅ کار ناشونی نه دی ډیر نجونې او میرمنې علاقه لري چې په موبایل کې سندرې او فلمونه واچوي خو نارینه دوکاندارانو ته په ډاډه زړه نشي ویلی چې کوم فلمونه او سندرې غواړي خو دلته چې راځي او هر څه په کار وي موږ ته په ډېرې راحتۍ ویلی شي دغه کار چې ما پیل کړی غواړم ادامه ورکړم او په آینده کې ځان ته دوکان ولرم د هر کار پیل ډېر سخت وي لویه حوصله غواړي لومړی راته ډیره سخته وه او ان د کورنۍ غړو مې هم ملاتړ نه رانه کاوه او ورونو به مې رشخنده ولم چې تنجلۍ دا کار نشي کولی خو کله چې ما کار پیل کړ او بریالی شوم اوس هغوی هم باور وکړ او خوشحاله دي محمد نبی رضایی چې 15 کاله عمر لري او د بامیانو اصلي اوسیدونکی دی وایي چې یاتونچونو ته د 3 میاشتو په موده کې د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړي نو ما وړه زیاتوي نجونی په یاده برخه کې ډیر استعداد لري خو په دې برخه کې د نجونو جرأت نظر هلکانو ته کم دی دوی باید تکړه شي چې نور نجونې هم وهڅیږي او په دې برخه کې پرمختګ وکړي
ما حدود 3 کاله چې د کار تدریس موبایل هستیم و
3 کاله کېږي چې زه د موبایل د ترمیمولو کورس لرم په دغه موده کې زمونږ ټول زده کوونکي نارینه وو خو لنې کمرغه پورسته دوره کې لمونږ سره څلور نجونې هم چې د موبایل د ترمیمولو په برخه کې 3 میاشتې عملی او نظری زده کړې وکړې او اوس عملاً کار کوي جونې په دغه برخه کې کم جوړاته دي خو له دغه کار سره ډیره مینه ده زه دوی ته آفرین وایم چې راغله او داس یو کار زده کړ چې هر وخت به نارینه وکاو جونې دغه ډول کارونه ډیر په ظرافت کوي او زه ترې راضی یم په یاده برخه کې جونو ته ډیر ضرورت ده او بل دا چې دا د جونو وړتیا وي خي چې دوی له هیڅ چا کم نه دي او ثابته کړي هم ده
وایي یو واقعیت است چې مابعد به بغي اثبات کړي چې از مردا چیزی کم نه درن
لکه مخکې چې یادونه وشوه خزینه موبایل جوړون کو نور میرمنو ته ډیره اسانتیا بیرمنځ راځي د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري
زمان مریم ده در ډیر کې کار د څه په مختلف برخو کې کارو کې مثلا لکه اوس چې خزه د موبایل پلورنسي خلاصوي هم جوړوي هم نور داسې کارونه کوي چې نور خزه د سنتیا برابر وي در ډیر کې کار ده خزه په آرام مجلس سره کولای شي خپل موبایل یا مکسونه شان چې د پکې خزه اوس پرې ورته جوړي کی دا ویرځل کې نه چې ما مکسونه یا نور شان چې په موبایل کې وي دي له موبایل به مې کاپی کیه به مې واخلي
مومر دے کابل شیدل کا زما اپنا دار کوم انجن سی پ کوچ سنگ کے دکان خاص کرے دا موبائل دی ترمیم دکان اغا نور انجن اگ دا کول سی خپل ٹیلیفون نہ نوڑی تو سوی غی جور دے اری بڑا دا زل دی تم بیل اور زکا کانال نہ تے ویسی کی دے سی اگے نہ ورا گٹ دی واخ لیا او دا کوم انجن سی کار کے دی خپل اور دی لان کول سی ہم ائے تلاس کیو افغان من مند خدمت ہم کلی
تو زنان توانمن سازمان مشرا حمید لسانی وئی دا فکر کیږي چې د موبایل جوړول کاملاً د نارینه و کار دی حال دا چې میرمنو ته په دې برخه کې د کار زمینه نه و مساعده اوس چې زمینه مساعده شوه وینو چې دوی تر هر چا په کار کې تکړه دي
برای اولین بار همراه آموزشگاه موبایل
د لومړي ځل لپاره د زنانه توانمند سازمان رضایی موبایل جوړولو کورس ته څلور نجونې زده کړو لپاره معرفي کړې او ټول لګښتونه یې هم زمونږ په غاړه وو د غنجونو په دې کار سره حق باورونه مات کړل چې فکر کې د انجینری او د موبایل جوړول یا ترمیمول د هلکانو کار دی او تر اوسه هم همداسې وو خو د غنجونو عملا ثابته کړه چې هیڅ یو کار ناشونی نه دی اوس دوی په یاده برخه کې هیڅ ډول ستونزه نه لري موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کابل ښار په نورو سیمو او آن ولایتونو کې هم څانګې ولرو
در تمام نقاط مثلا کابل او افغانستان ای فعالیت ها را بکنیم
میرمن حمیده وایي دغه کار یې د ځینو دوستانو په مرسته د 30,000 افغانیو په لګښت پیل کړی دی هدف یې دا دی چې میرمنو ته د کار کولو توانایي پیدا کړي په ځان بسیا شي او له هغو میرمنو سره چې اقتصادي ستونزې لري مرسته او د کار زمینه ورته برابره کړي
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګوري دونکو سلام خدای مو روغ او تاوده لره ځکه چې سږ کال هم لرګي سکاره او نور د سونګ مواد ډیر ګران دي او هغه د پخوانی حکومت او د انتخاباتو د وخت او دی وعده نشته چې سړی ځان ور باندې توت کړای وای د خبرونې په پایل کې مو د قانون وزارت د وزیر صاحب د سکارتا د لومړی معاون له ویان سره مرکه درته کړې ده چې پوښي د قانون اداره په څه شي اخته ده او د قانون یې څومره غم خوړلی دی
کلمړی ځان راو پیژنې خوشاله بشو
زه د قانون وزارت د وزیر صاحب د سکرتر د معاون ویان یم
ډیر ښه د وزیر صاحب د سکرتر د معاون ویان صاحب نوم دې څه شی دی
نوم یې فخرالدین عباس فولادی دی
نو که د اجازه وي له دا نورو خبرو به تیره شم یوازې فولادی صاحب به تاسو ته ووایم
مهرباني هر څنګه چې ستاسو خوښي
نو فولادی صاحب که دا راته ووایي چې د قانونو په برخه کې مو څه کړي دي خوشحاله به شو
ښه پوښتنه دې وکړه د قانونو په برخه کې مو ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي او په تیره چې دا نوی صاحب راغلی دی نو همدا وایي چې ژر قانونه راوباسئ طلا راوباسئ الماس راوباسئ زمرد او یاقوت راوباسئ
د اوسپنې مسو او زغال په باره کې څه وایي
تر اوسه خو یې لا څه نه دي ویلي خو دومره اشاره یې کړې چې لومړی قیمتي ډبرې راوباسئ بیا به د اوسپنې او سکرو غم خورو ځکه چې په وخت اعتبار نشته هسې نه چې موږ لاړ شو او قیمتي ډبرې هماغسې د خاورو لاندې پاتې شي
دا خو نه د ده خواهشات دي چې الماس طلا او زمرد راوباسي او مزې وکړي په مجموع کې مو څه کړي دي
د تیرو 15 کلونو په موده کې ایله د قانونو اداره وتوانېده چې یو غټ بری ته ورسیږي
مثلا کوم بری ته
د قانونو ادارې د قانونو د ښې رهبرۍ په خاطر او له قانونو څخه د قیمتي ډبرو د راستلو لپاره یو ښه نقشه جوړه کړي
څرنګه نقشه
موږ وتوانېدو چې د قانونو د راستلو او لیږدولو ټولې لارې په نقشه کې په نخه کو. دا نقشه به له موږ سره مرسته وکړي چې په آسانۍ، خوشحالۍ او سرلوړۍ سره قانونو ته ځان ورسوو او له قانونو ایستلي احجار مسؤولو ځایونو او بازارونو ته انتقال کړو.
ښه، دا نو د قانونو د رایستلو نقشه ده.
هو،
او د دې نقشې په جوړولو باندې 15 کاله کار وشو او ایله اوس تکمیله شوه.
اوهو، د قانونو د مدبر، صادق، عالم او تجربه کارو مشرانو د ځانګړي پاملرنې له امله افغانستان دغې غټې بریا ته ورسید او ټولو هیوادوالو ته مبارکي ورکوم چې نور نو له حکومته د قانونو د رایستلو لارې نه غلطیږي او وزیران، غټ چارواکي، وکیلان او ټول د زور او سرو سپینو خاوندان کولی شي د همدغې دقیق نقشې په واسطه ځانونه قیمتي ډبرو ته ورسوي.
نو دا خو مو د قیمتي ډبرو غلا ته لاره برابره کړه.
د حکومت غټ چارواکي او د خلکو استازي هیڅ کلم غلا نه کوي او هر څه د خپلو خولو تویولو، منډو رامنډو او تلاش په نتیجه کې لاسته راوړي او نوش جانی کی.
نور مو څه کړي دي؟
بله ورځ مې یوه ډکه لارۍ د توخانو تیږې ونیولې چې په غیر قانوني ډول کیندل شوې وې او په غیر قانوني ډول وړل کېدې. همدارنګه د سنکارۍ درې غټې لارۍ تیږې چې له کوی قروغ نه په غیر قانوني ډول کیندل شوې وې ومونیولې او ډېراوران مو یې د قانون منګولو ته وسپارل.
نو بیا تیږې مو څه کړي؟
او تیږې مو د موین صاحب د معاون داوخي نوي کور ته چې د جوړېدو په حال کې دی انتقال کړي.
په آینده کې څه کول غواړئ؟
په آینده کې به ګورو. کالات خو نو یو قیمتي ډبره هم نه پریدو چې راوی نه باسو او کالات خراب وو نو بیا مجبور یو چې له محلي قراردادیانو او اجارهدارانو سره تفاهم ته ورسیږو لکه دا څو کاله چې رسیدلی یو.
شیطنتونه هر ځای وی خو په دفترونو کې بیخی ډیر وی. د شیطنت له یوې کیسې مو خبرو.
امیر صاحب خبر سوې؟
نه، څه خبره ده؟
پته سي چې پرون دومره غیبت وکړ چې اخیر خوله شخه پاته سوه.
خاص څه ویل؟
نور به څه ویل و؟ خو همدای ویله چې ډېر بد سړی دی، عدالت نه کوي، یو د ادې کړي او بل د مهرې، ډېر کبرجن سړی دی. خدای دې وژر برطرف کړي چې ترې بیا خمه سو.
دا ولې؟
نه پوهېږم چې تا څه بد ورسره کړي دي امیر صاحب، موږ خو نه دی لیدلی.
څه به وایو نو؟ خدای دې هدایت ورته وکړي.
پته خو یې هېڅ اثر ونه کړ، دا څه ډول سړی دی؟ صاحب که دې اجازه وي زه به مې خپلې شعبې ته لاړ رسم.
اوهو، ځه ځه لاړه شه، مهرباني مهرباني.
دا شیطان خو بیا ورغلی وه، خدای خبر چې څه به یې ورته ویلي وي. پتاسې څه کوې؟
له امر صاحب سره مې کار ده، یو ځل یې دفتر ته ورځم.
لکه چې زه یې لیدلی یم. زه هم ورغلی وم، دومره مصروف و چې ما ته یې د خبرو وخت را نه کړ. ویلی چې یو کار لرم، بیا بل وخت راسه. نیم ساعت دې تیر کړ، بیا وایې چې د خبرو وخت یې را نه کړ.
ځه خیر دی، یو ځل یې ورځم، یوه پوښتنه ترېنه کوم.
چې دا به څه پوښتنه ترې کوې؟ ته ودرېږه چې د دروازې شاته یې غوږ ونیسم. خو لږ کرار کرار باید ورسم چې راباندې پوه نه سي. هغه ده ننوته، ته ودرېږه، دلته به غوږ ورته ونیسم.
پونبې، دا چاته دې غوږ نیولی؟
غوږ مې نه دی نیولی، ما که زر امیر صاحب ته ورسم کار مې ورسره و.
خو لږ مخکې له دفتره راووتلې، اوس په تاسه ورغلې ده.
ښه ځه، ډېر مې غوږونه مه خوره، بیا به وروسته ورسم.
هو نه، همدا دې کار دی. امیر صاحب خوار کار ته نه پرېږدی، یوه د یوې شیطانی ور وړي، بله د بلې. خدای دې تاسو اصلاح کړي.
پتاسې خورې څه کار دی؟
امیر صاحب نه پوهېږم چې څنګه یې درته ووایم. د پنبې په مکر او فریب خو به خدای که شیطان هم پوه سي، ظاهر یې یو ډول او باطن یې بل ډول. چې درسره مخامخ سي جار او قربان بوای او چلیگ اخواس و نو بیا دې چغل په اوبو کې یخیوی او داسې څه به در پسی وای چې چا به اوریدلې نیوی
ولې بیا په چا پسې سویل
او نن خو یې په تا پسې داسې څه ویل چې څوک به یې د سر په دښمن پسې هم ونه وایي
ښه څه یې ویل
وایي په هیڅ نه پوهېږي د دوو خرو وربشې هم نسې سره جلا کولی ډېر بد سړی دی
بیا تاسو ورته ویل
هیڅ هغې ته څوک څه ویلی سي په خدای چې ګریوان خو یې تر لمنې را تېرې کړی وای
په ارامه به دې ورته ویلي و ګوره چې غیبت مه کوه
ما ویل ته ودرېږه چې څه وایي
ښه ځه نو اوس دې کار ته لاړه شه بیا به سره غږېږو
ښه صاحب
صاحب اجازه ده
او راځه دغلته کښېنه څه دې ویل
عامر صاحب نن د پتاسې او پنبې ډېر زیات غیبت وکړه دومره تومتونه یې در پورې وتړل چې زه حیران کړم
غریب داده ځه هر څه مې واورېدل زه بیا ورسره ګورم
صاحب اجازه ده
ځه ته د معلومات له ځانه سره وساته بیا یې سبا ته راته ووایه ګورې قدرمنو او ګرانو همکارانو زه ډېر بد سړیم زه عدالت نه مراتوم زه په هېڅ هم نه پوهېږم زه د ځینو طرفداري کوم او ځینې مې خو بیخي بد ایسېږي زه د دوو خرو وربشې هم نشم بېلولی زه کبرجن یم خلاصه چې په دنیا کې څه بدي ده ټوله په ما کې ده پوه شوئ ولې غږ نه کوئ او که بیا تکرار کوم هیله ده چې نور راپسې ونه غږېږئ او غیبت مې ونه کوي او همدارنګه د یو بل شیطانت را نه وړی ډېر مستړی کړی یم ای وای 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 وای
خدای دې اجر درکړي عامر صاحب چې له موږ غوندې همکارانو سره وخت تېروي او عامر هم یې همدا اوس به م ډېر په زړه کې رد و بد درته وایي صاحب هغه ده براله هیڅوک هم غږ نه کوي
پتاسې بیا دې هم خپله خبره وکړه پخوا به دې په دفتر کې پټه شیطانی کوله اوس دغه دې براله د شیطانی شروع کړې ده
صاحب ودی لیدا اوس د خلکو د زړه خبرې هم درته کوي دا د خلکو د زړه خبره ده
بس 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 ده نو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ اوسۍ حکمت رڼا هوتک او ستاره امینی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 44 یو اویا کندهار 22 کندوز یو خوست یو او جلال آباد څلور
زبر تپا تیا کسار شکنا زب تپات یا کزار شکنا آئے زب تپات یا کزار شکنا خونه خونه